په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ کراچۍ نه سوابې ته راتلونکي بس باندې ناپېژندل شوو کسانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر شاکر افریدی ته د 3 کالو د بند سزا بے انصافی بللې ده. او د اوسامه په اړه د معلومات ورکولو په تور کې ډاکټر شاکر افریدی ته د سزا نه وروسته په پاکستان کې په دغه اړه نوې قانوني بحثونه پیل شوي دي. دغه راپورونه ورته وړاندې کوو. په لومړي ورځو عبدالحی کاکړ ته چې د دې خبرونو
سر ټکی فرانس ویلی له افغانستان سره به په پرمختیا کارو کې مرسته وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري ډاکټر چکی د فیلم ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. د ترکیې میډیا وایي یو جنرال دی چې کوم چې د هېواد په مرکز کې د فلسو د سټېشن د باندې د بارو په چارو کې وزیر خبرونه په تفصیل سره. فرانس ویلی له افغانستان سره به په پرمختیايي کارو کې مرسته جاري ساتي. دا خبره د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند کابل ته په ناڅاپي سفر وروسته په کاپیسا ولایت کې خپل پوځیان سره د لیدو پر وخت وکړه. نوموړي ویلی له افغانستان سره به همکاري کوي خو اوس وخت را رسیدلی چې افغانان د خپل مستقبل ذمہواري په آزاد توګه پر خپل غاړه واخلي. وروسته نوموړي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. ګډ خبري کانفرنس د وینا پر وخت حامد کرزي فرانس د خپل هیواد یو نیم سل کلن زور ملګری وبللې.
فرانسه قسمه کې همه ما در افغانستان میدونیم
حامد کرزی وای لکه دلته په افغانستان کې مشټول خبر یو چې فرانس د افغانستان یو زوړ ملګری دی. دا یو داسې هیواد دی چې لتیرو یو نیم سل کلونو راځي له افغانستان سره اړیکې لري او ورسره یې مرسته کړې ده. فرانس د افغان جهاد پر وخت او وروسته مرسته کړې ده. د هیواد په افغانستان کې د 6 کلونو په جوړولو کې کومک کړی دی. دا هیواد لتیرو 10 کلونو راځي د افغان ماشومان لپاره په ښه هسپتالونو جوړولو کې همکاري کړې ده او دوی پوځیان د افغانستان کومک کوي. فرانسوا اولاند د نیټو د ټاکل شوی وخت 2 کال وړاندې د فرانس زیاتره فوجان چې شمیر 3400 جوړې چې د افغانستانه د رئیسولو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. نوموړي ویلي دا مسله به له پاکستاني چارواکو سره راپورته کوي.
We are in the midst of a series of discussions.
هیلری کلینټن وایي موږ لګیا یو د پاکستان حکومت سره په یو شمیر هغو موضوعاتو خبرې کوو چې د امریکای او نړیوالو ټولنې لپاره اهمیت لري. په یقیني توګه د ډاکټر افریدی سره چلند له دغو مهمو موضوعاتو څخه یو ده. موږ به دا خبره راپورته کوو ځکه چې زموږ په فکر له هغه سره سوی چلند په بې انصافۍ او بې عدالتۍ ولاړ دی. بلخوا د امریکا د سینټ یو کمیټې د پاکستان د حکومت لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د بند د سزا اورولو په غبرګون کې له دې هیواد سره په امریکایي امداد کې د 3 میلیونه ډالرو د کمی راوستلو منظوري ورکړې. ډاکټر شکیل د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې وه. د امریکا تجارتي استازي براین مکلری د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس دورې پر مهال ویلي کچری له پاکستان سره د دوی اړیکې په سم لوري روانې شوې نو زیات حضور به په خپل منځي تجارت ورکوي. په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې براین مکلری ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه سرمایه‌کاري په نامه یو لوازمامه باندې خبرې اترې روانې دي خو په رسمي توګه دغه لوازمامه نه د اعلان کړل شوی. براین مکلری زیاته کړه چې د تیر کال راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي خو د نوموړي په خبره د دوه هیوادونو چارواکو د اړیکو شکول لپاره هڅه کوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په سند صوبه کې پر یو بس برید کړی چې پکې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د بس د کمپنۍ منیجر جمعه خان مشال ریډیو ته ویلي چې بس له کراچۍ د خیبر پښتونخوا د سوابي ضلع ټوپۍ ښارګوټي ته روانو چې وسلوالو ور باندې برید وکړي.
او دا 8:30 بجې کمپنۍ نو تلې سرګور نو سیو کسناسته هغه ورته سکرن ته زمو ورور ولاړ دي سامان وسره دي اشاره شروع او بار روانو
جمعه خان زیاتوی په ټپیانو کې د دریو حالت نازک دی. د افغانستان د پکتیا ځای چارواکي وایي چې وړم شپه د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي چې پکې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور یې ژوند نیولی دي. د پکتیا مرستیال والی عبدالرحمن منګل د دې عملیاتو په اړه وایي چې له وسلوالو جنګیالیو سره یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. منګل زیاتوي چې دا عملیات د پنجشنبې په شپه د پاکستان له قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ سره په پوله ځاځي اریوب ولسوالۍ کې ترسره شوي چې په وینا عام خلکو او ګډو ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د دې عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکی میډیا وایي یو ځانمرګي بریدکونکي د هیواد په مرکز کې د یو پولیس سټیشن د باندې له بارو د ډک ګاډی الوزولې. په برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د قیصری صوبې په پناربسي شارګوټي کې په نن سوي د برید کې د ریپورټونو له مخې شل نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پیښې په سمدستي توګه چا ذمہواري نه ده قبول کړې. په پخوا کې کورد بلتن پالو اسلامي اورپکو او القاعدي او دا شانکن اړخو او شي اړخو ډلو به مې پریدونه کړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر ژک روک د پنځمې پرز ویلي په روانو ګرمۍ کې د اولمپیک په کېدونکو لوبو کې سعودي شزو ته د مقابلې د اجازه ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه دا خبره اسانه نه ده، خو دوی د یو ښه حل لپاره د سعودي عرب له چارواکو سره پرله پسې کار کوي. سعودي عرب، قطر او برونای یوازینی هغه درې هیوادونه دي چې شزو یې کله هم په اولمپیک لوبو کې برخه نه ده اخیستې. قطر او برونای وار له مخه په لندن کې د کېدونکو لوبو لپاره د خپلو شزینه لوبغاړو د لیږلو اعلان کړی دی. د سویټزرلند په شمسي توانایي چلدونکو الوتکې د جمعې سهار وختي میډر ته په رسیدو مراکش لپاره د خپل سفر لومړی پړاو سرته رسولی. پایلټ انډري بروشبرګ د پنځمې پرد د شمسي بیټرانو په زور د خپل الوتکې په لوزولو سره له سویټزرلند روان شو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې عبدالحی کړل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې دغه راپورونه اوریده شي. کراچۍ نه سو به تر اتلونکي بس باندې د ناپیژندل شو کسان لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې و کسان مړ دي.
او بار په سکوټر باندې چې کوم کسان روان وو، د سکوټر یې باندې روان او هغه پرې شروع کړل، په دې کې و کسان مړ دي او تقریبا 12 کسان مړ دي. په 12 کې درې زیات زخمیان دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرش کالو د بند سزا بې انصافي بللې ده.
We are in the midst of
دغه چې زموږ په فکر هغه سره شوی چلند او بے انصافی او بے عدالتۍ
ولاړ
د اوسامه په اړه د معلوماتو ورکولو په تور کې ډاکټر شکیل افریدی ته سزا په دغه اړه د دین وروستو پاکستان کې نوی قانوني بحث پیل شوی.
نو اوسامه بن لادن خو بین الاقوامی مخرو د هغه متعلق معلومات تخصل د پاکستان په قانون کې هیڅ قسمه خبر نه جوړیږي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زم ګړومبی راپور تا د کراچۍ نه د خیبر پختونخوا سوابې لورتا راتلونکي بس باندې په سند کې نه پیژندل شوی کسانو لخوا ډز شوی دي چې په نتیجه کې و کسان مړه او 12 زخمیان دي. په دغه اړه باندې ظفر کریمی نور تفصیل راکړي.
د سیمې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی رسنیو ته ویلي دي چې بس کې زخمی شوي او جوبل شوي کسان هسپتالونو ته رسول شوي دي او په پیخه کې د ککړو عناصرو د نیولو په مخه پولیس د پیخه ځای ته رسیدلی دي. دی وای دا بس د کراچۍ نه را روان وو چې د سکران سره نږدې ورته ځنې مشکوک کسان ورختلې دي. بیا دغه کسانو چې شمیر یې د 15 تر 16 پورې وو دغه بس یې ودرولې ده. په دغه وخت کې ځنې نور کسان په موټر سایکل راغلي دي. بس کې ناشتو کسانو او په موټر سایکل راغلو کسانو پر یو وخت په بس کې په ناشتو سورلو ډزې کړې دي. د پیښې د ښکار شوی بس د کراچۍ منیجر جمعه خان مشال رډیو ته ویلې دي چې هر ورځ د دوی د کمپنۍ سنوبر کوچ یو بس د کراچۍ نه اټک او د هغه ځای څخه بیا د سوابۍ ضلع تر ټوپۍ سیمې پورې ځي. د هغه په خبره د پیښې په وخت بس کې وڅلوېښت کسان ناست وو.
دا 8:30 بجې نو کس ناست دی. هغه ورته سکرن چې زما ورور ولاړ دی سامان ورسره دی. دا سکرن نه هغه بل کس ورسره کې ناست دی. سکرن چې وتلي قاضي احمد ریشي نو افشا سره که نه هلته کې دی دننه اشاره کړی او بل ته فیرنګ شروع کړی. او بار په سکوټر باندې کوم کسان روان وو، دوه سکوټر یې بغیر روان وو، هغوی پیرنګ شروع کړی په دې کې وہ کسان مړ دي او تقریبا دولس کسان زخمی دي، په دولس کې درې زیات زخمی دي، نه چې کوم دي دا مطلب دی معمولی زخمی دي.
د بس کلینډر د پیښې په ځای کې رسنۍ او تویلې دي چې حمله کوونکي په نوو او اټومیټک وسلو سمبال وو. دی وایي د ځینې کسانو سره تمانچې وي او یو تن سره کلشن کوپ وو. موږ سره یو تن د کراچۍ نه بس ته راختلی وو. هغه ویل دلته مې د ورور نه بیګ اخلم، موږ ګاډی ودرولو، په دې کې نور وسله وال راغلل. هغې ویل موږ پیسې نه لوټو. بیا یې په ډرایور ډزې وکړې او د هغې نه وروستو یې په سورلو ډزې وکړې. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ څخه پښتونخوا او پنجاب صوبو ته تلونکي ګاډي د سیند صوبې له مختلفو ضلعو څخه تیریږي. دغه سیمو کې که څه هم وخت نا وخت د سورلو بسونه د وسلې په زور لوټل کیږي، خو د وسلوالو لخوا د سورلو په بس دا ډول حملې د دې نه مخکې کله نه دي رپورټ شوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28:00 دوو بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په 8:00 د پاسه دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په 28:00 دریو بجو،
سروې
په 28:00 سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28:00 پنځو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د پاکستان لخوا د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن په حق له د معلوماتو د شریکولو په تور ډاکټر شکیل اپریدی ته د 3 کلونو سزا په بنصافه ولاړ ده. د خبره به د پاکستان سره راپورته کوي. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپورته وغوښتو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسامه بن لادن د ځای د معلومولو په لړ کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل اپریدی ته د پاکستان لخوا د 3 کلونو سزا به انصافي بللې. هغه په یو خبري غونډه کې ویل پر دې مسله به د پاکستان سره خبرې
کوي.
موږ لګیا یو د پاکستانی حکومت سره په یو شمېر هغه موضوعاتو خبرې کوو چې امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره اهمیت لري. په یقیني توګه د ډاکټر افریدی سره چلند له دغو مهمو موضوعاتو څخه یو ده. مونږ به دا خبره راپورته کوو ځکه چې زمونږ په فکر هغه سره شوی چلند په بې انصافۍ او بې عدالتۍ
ولاړ دی.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي ډاکټر شکیل افریدی په ایبټ آباد ښار کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو پروګرام د لارې په دغه ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA ته معلومات ورکړي وو. اسامه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکې په پټو پوځي عملیاتو کې ووژل شو. ډاکټر افریدی ته د ملک سره د غدارۍ په تور 3 کاله د بند سزا اورول شوې، خو هیلری کلینټن وایي
امریکا په دې باور نه لري چې د ډاکټر افریدی د ساتلو لپاره دې کوم جواز وي. موږ دغه په مجرم پیژندل کېدو او سختې سزا افسوس کوو. دغه مرسته د نړۍ د خونړو وژونکو څخه د یو مهم کس په لمنځه وړلو کې مهمه وه. دا په ښکار توګه د پاکستان زمونږ او د ټول نړۍ په ګټه وه. د اسامه بن لادن لخوا رامینځته شوي ترهګرۍ د ختمولو په کوششونو کې د مرستې په لړ کې د ډاکټر افریدی عمل د پاکستان سره هیڅ قسمه غداري نه وه.
که څه هم ډاکټر شکیل افریدی ته د اف سی آر د قانون تر مخه سزا ورول شوې، خو د قانوني چارو کارپوهان وایي د ډاکټر شکیل افریدی لپاره د اپیل حق شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند معظم علی خان وایي چې امریکا دې د پاکستان د عدالتي سیستم او پریکړو احترام وکړي.
تر کومه چې د ښاغلي افریدی د معاملې خبره ده، نو دا به د پاکستانی قانونونو تر مخې د پاکستانی عدالتونو لخوا فیصله کیږي. زما په اند موږ باید د یو بل د عدالتي سیستم او قانوني بهیر احترام وکړو.
ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اورولو لوجې د امریکا او پاکستان وار د مخه خرابې اړیکې نور هم پسې خرابې شوې دي، او په خبرګون کې د امریکا د سنټ ای وی کمیټې پاکستان ته په امریکایي امداد کې د 3 میلیون ډالرو د کمولو فیصله کړې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مالدارو او شتمنو خلکو نه د ټیکس اخیستلو نظام د نش برابر دی. د دې هیواد اشرافیه طبقه د بهر هیوادونو د غریبو خلکو د ټیکس د امداد په تمه دی. د امریکا سینیټ د پاکستان لپاره د مالی مرستو د کمولو پریکړه کړې ده. دا به د پاکستان په اقتصاد سره سرات لري. د منور شاه په راپور کې ورو
د سمودې راهیسې د پاکستان او امریکا تعلقات د کلکیچ ښکار دي. په دې وروستیو کې امریکایي سینیټ د نیټو د رسد لارو د بندیز او افغانستان کې د امریکا سره د بشپړ همکارۍ نه کولو په نتیجه کې د راروان کال لپاره پاکستان سره خپل مرستو کې د 85% کمی راوستلو په حق کې رای اچولې ده. په داسې حال کې چې پاکستان د مالی بحران سره مخامخ دی، دا فیصله به پرې څه اثر وغورځوي؟ په دې پوښتنه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي
یو اندازه دا ده چې پاکستان تقریبا 80% هغه اړه لري د فوجي امداد دپاره او د نورو سیویلین امداد دپاره په امریکایي فنډ باندې. نو که دغه اندازه صحیح وي نو بیا خو ډېر زیات خرچ وپرې وځي. زه مطلب دې باره کې اندازه دا ده چې آیا پاکستان لکه چې کله دماکې کړی وي اکمی، نو بیا سعودي عرب په څه طریقه باندې ډیفالټ پیمنټ باندې پاکستان ته پیټرول ډیزل ورکړي وو؟ هو وته وګورو په حساب کتاب باندې نو که 85% هغه واقعي دا امداد ختم کیا کم کی، نو بیا خو د پاکستان لپاره ډېر د پریشانۍ ورته ده.
بلخوا د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر اکبر زیدی وای که څه هم د امریکایي امداد په بندېدو باندې د پاکستان اقتصاد باندې ضربه لګي، خو که د دې مسلې نه وتل غواړي نو پاکستان به د خپلو شتمنو خلکو نه د ټیکس اخیستلو منصفانه نظام قائموي.
یہ ایج جو آتی ہے یہ امریکہ کے عوام، عام لوگ، عام انسان جو ٹیکس دیتے ہیں، ورکنگ کلاسز جو ہیں، یہ اپنی
دا امداد چرازی دا دا امریکہ دا عامو مزدورکار و خلقو دا ٹیکس پیسی دی. اوس دا عجیبه خبره ده، پاکستان کې چې کوم شتمن او مالدار خلک دي، سیاسي مشران دي او کپوزی، که کاروباری طبقه ده او یا جاګیردار طبقه، هغوی اړو د سره ټیکس نه ورکوي او بیا دوی د یورپ او امریکا د غریبو خلکو د ټیکس د پیسو امداد ته پتموي. دا سلسله به هله سمیږي چې په پاکستان مالی امداد بالکل بند شي. البته که د امریکا سره تعلقات خراب وي نو هغوی په نورو طریقو هم په پاکستان باندې فشار اچولی شي.
امریکا کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں پاکستان پر پریشر ڈالنے کے.
هم دې خبرې ته په اشاره سره اکرام هوتی وای د امداد بندول یوازې پیسې بندېدل نه دي، بلکې دا د امریکا لخوا د پاکستان نه د خپګان څرګندونه ده.
پاکستان تا امریکا د درسلوړو یا شپږ میاشتو لپاره امداد کم یا ختم کړي، نو دا غیر سره نور اثرات بیا پرې وي. بل اثر دا وي چې فرض کا ډېر مودې لپاره د یو ملک لپاره امریکایي کانګرس یا سینیټ امداد بند کړي، نو دا غیر اثر هغه نور اقدامات هم کوي. هغه اقدامات دا وي چې بھائی زمونږ سره تړلې چې کومې کمپنیانې دي هغه د پاکستان سره بزنس بالکل بند کړي. بیا درېم سټپ دا دی چې پاکستان ته چې کوم امپورټ راځي، کریټیکل امپورټ چې څه ته وایي، چې هغې کې تقریبا خوراک او دوایان نشانې دي، نو چې هغه هم بندې کړي شي، نو دا خو سټپ بای سټپ عملي دې کې صرف دا نه ده چې پیسې کمې شوې یا نور لکه د پروډکټس او د انسټرومنټس امداد چې هغه بند شو، بلکې د دې نور نتایج ډېر خطرناک.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په موجوده وخت کې د نیټو د رسد د لارو د بندیز له وجې تعلقات خراب دي او پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه هم په دې لړ کې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو د اسوسییټډ پریس د یو رپورټ تر مخه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلی پاکستان سره یې د هیواد په خبرو اترو کې د وړاندې نه ډیر او مثبت پرمختګ شوی.
امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکوالا الیزابت ګارټن په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د کال 2009 په پیښور کې د یو کور په فرش مسرت قدیم ناسته وه او 12 پاکستانی ځوانان تر ګیر چاپېره ناست وو. په دغه ځوانانو کې څه هغه وو چې په دې نږدو کې ترې ځانمرګي برید کوونکي جوړ شوي وو؟ مجید بابر د دغه مقاله مهمه برخه وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکوالا الیزابت واین ګارټن په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا 2009 کال وو. په پیښور کې د یو کور په فرش میرمن مسرت قدیم ناسته وه او 12 پاکستانی ځوانان ترې ګیر چاپېره ناست وو.
په دغو ځوانانو کې څه هغه وو چې په دې نږدو کې ترې ځانمرګي برید کوونکي جوړ شوي وو. د میرمن مسرت قدیم هدف دا و چې څنګه د دغو ځوانانو هغه ذهن بدل کړي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو روزونکو په کې سخت دریزي اچولې وه. مسرت د دغو ځوانانو نه پوښتنه وکړه چې د خپل ژوند کیسه بیان کړي. لیکونکي الیزابت واینګارټن د مسرت له خولې لیکي چې یوه ورځ هغه د نورو ځوانانو سره ناسته وه چې یو ځوان ورله راغلو، خپل سر یې د هغې په غېږه کې کېښودو او په جړا شو. مسرت لیکونکي واینګارټن ته زیاتوي چې په پاکستان کې دا یو غیر معمولي خبره ده چې یو ځوان چې لوړ دنګ وي او راشي ستا په خپو کې کینی او په جړا شي. هغه سره نور ځوانان هم په جړا شول او ما هغوی ته کتل او فکر یې وړمه چې یا خدایا دا څه روان دي. میرمن مسرت قدیم په پاکستان کې د ښځو د یوې اتحادیې امن او نساء کوارډینیټر ده. دغه ادارې د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې نه خپله تګلاره بدله کړه او اوس په پاکستان کې په ټولنه کې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد کار کوي. لیکونکي واینګارټن لیکي چې تیره میاشت د امن و نساء ادارې د 1200 میرمنو یوې ډلې د انسټیټیوټ فار انکلوسیو سیکیورټي ادارې په مرسته په دې مخه د واشنگټن ډی سي دوره وکړه چې په پاکستان کې د خپل کار په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن او نور د امریکایي حکومت تګلاره جوړونکي خبر کړي. لیکوالې واینګارټن په دغه وخت کې شاملې میرمن مسرت قدیم، سمینه امتیاز او بشرا حیدر سره خبرې اترې کړې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې بشرا حیدر وایي چې په پاکستان کې ډیرو ښځو ته دا نه ده معلومه چې هغوی په ټولنه کې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد څومره مثبت رول لوبولی شي، او بله خبره ده چې په پاکستان کې ښځو لپاره دا ډول کارونه کول د خطرې خالي خبره نه ده، او بیا یوه کورنۍ هم دا نه خوښوي چې د هغوی د کور ښځو ته د امنیت ګواښ وي. او همدا وجه ده چې د سخت دریځ پر ضد ډېرې ښځې کار نه کول غواړي. د دغه وخت یو بل غړي سمینه امتیاز وایي چې په پاکستان کې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد د دغه ټولنې نارینه ښځو ته هیڅ فوقیت نه ورکوي. په امنیتي ادارو کې د ښځو شتون د نشت برابر دی، او که د ترهګرۍ پر ضد کومه تګلاره جوړیږي د ښځو نه هډوسوک پوښتنه نه کوي او نه ورسره مشوره کیږي. لیکوالې واینګارټن ته میرمن مسرت ویلي دي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک ترهګرۍ ته هډو د کامی ګواخ په نظر نه ګوري او د رواني ترهګرۍ پر شا بهرني لاسونه ګڼي، نو ځکه یې د دغه سخت دریځ د مخنیوي ذمہواري حکومت ته پرېښودې ده.
د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو سره یو بل راپور ته اکونومست مجله په مقاله کې لیکلي چې په شیکاګو کې د ناټو په سر مشري ځکه لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارلو. اوس هم په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه ډېرې پوښتنې پاتې دي. احمد شاه زمی د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
اکونومست مجله لیکي په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل او د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل و. خو د پاکستان لخوا د ناټو پر مخ د راسه د لارو تړلو په خاطر پر دې سرمشریزه سیوري غوړېدلې و. دا لاره پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې تر هغه وروسته وتړل کله چې د امریکا لخوا په بمباریو کې د پاکستان 40 پوځیان ووژل شول. تمه څرګندېدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به په سرمشریزه کې د لارو پرانستلو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او د نوموړي لخوا د لارو پرانستلو شرطونه غیر مناسب وګرځول شول چې آن ولسمشر باراک اوباما هم له ده سره د ملاقات کولو څخه انکار وکړي. مجله زیاتوي په سرمشریزه کې د ناټو لخوا د درو ډلو د خوشحالولو اړتیا هم څرګند شوه. اوباما او د هغه اروپایي سیالان د خپلو هغو رای ورکوونکو په راضي کولو کې ناهیلي سوي دي چې له جګړې تنګ راغلي دي. په عین حال کې دوی هغو افغانانو ته هم باور ورکوي چې ویره لري تر 2014 کال وروسته به یو ځل بیا وسلوال طالبان واک ترلاسه کړي. په درېمه برخه کې دوی طالبانو او د افغانستان ګاونډیانو ته دا په ډاګه کول غواړي چې د نړیوالو جنگي پوځیانو تر وتلو وروسته به دوی د کابل د حکومت د ملاتړ لپاره د هر ضرورت پر وخت موجود وي. اکانومیست مجلالی کی د پلان لمخې په افغان ځواکونو ته د هیواد په څلورو کې د درو برخو د امنیتي چارو مشري د روان کال تر پای سپارل کیږي او د پاتې څلورمې برخې واک به د 2013 کال په نیمایي کې ورته سپارل کیږي. د دې مخدده چې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې به افغان ځواکونه د 13 میاشتو لپاره پر خپل توان تکیه کوي او له غلطیو به په داسې حال کې زده کړه کوي چې د نړیوالو جنگي ځواکونو ملاتړ به ورسره وي. مجله زیاتوي امریکا او نور مرسته ورکوونکي هیوادونه په ډیره زاسوي چې تر 2014 کال وروسته به له افغانستان د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د ملي امنیتي ځواکونو لپاره هر کال 3.6 اربه ډالر ورکوي. د پلان لمخې به ناټو د 2000 په خواوشا کې خپل پوځي روزنکي په افغانستان کې پریږدي. بلخوا به امریکا په دغه هیواد کې تر 40000 پورې پوځي کسان پریږدي چې افغان ځواکونه په جنگي میدان کې د هغه څه جوګه کړي چې دوی له اهل نه وي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیده مرزا د وزیر اعظم ګیلانی د نهله پاړه د ریفرنس لیګرونه انکار کړی دی. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر فهمیده مرزا فیصله جاری کړې ده چې توهيني عدالت کیس کې سزا کړې شوی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د آئین آرټیکل 35 یو جی تر لاندې د پارلیمان د غړیتوب ناحل نشي کېدی، ځکه چې د دې آرټیکل تر لاندې د وزیر اعظم د ناحلۍ سوال نه راوچتېږي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاهاور نه وپوښتل، نوموړي وویل چې په تاریخ کې په لومړي ځل دا یو ځانګړی فیصله مخته راغلی ده.
دا اوس خبره ده چې دا یو آئینی اداره دی، هغه دا فیصله کړی دی او دې په خلاف اپیل چې کوم دی په قانون کې اور آئین کې نشته دی. نو اوس به دا ځکه چې دا په پاکستان په هیستوري کې یو اولنی فیصله دی دغه، او دې په باره کې داسې څه پرېسیډنټس موجود نه دي. نو دا به اوس قتل شي چې به دا اوس فیصله په آیا های کورټ، سپریم کورټ یا بل عدالت چې کوم دی باندې اکشن اخیستای شي کنه.
د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې فهمیده مرزا هم د دې پارټۍ سپیکر ده. نو ښکاره خبره ده چې هغه به فیصله هم د وزیر اعظم پہ کی کوي.
خیال دار چې پاکستانی معاشره چې د پاکستانی سیاست یا پاکستانی میډیا یا پاکستانی قانوندانان چې دی هغه په دغه ایشو باندې په دوه واضح ګروپ کې چې دی پاره کې تقسیم دي، او دغه نتیجه دار چې تر اوسه پورې وزیر اعظم چې دی هغه په خپل چوکۍ باندې ناست دی.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف توهین عدالت کیس کې د سزا ورکول وروسته د وزیر اعظم د مستقبل په اړه فیصله د قومي اسمبلی سپیکر ته لیکلې و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې د پاتا د خلکو سره شوې ده
موږ ډېر ارزیدا ډېر سخت روانه تیره یا هر څه کې
څه په خپل مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو فرصت خاصې نه ماشه
کړل. افغانان څو اړ به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهیر دی مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې زنګوي په پاکستان کې واحدې کې دي څلونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل دوی عربي کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین دونی میں بجی اور
دا امریکا ورسپانې پولیټیکو کې جوش گریسٹین لکھی چې دا امریکا د خبردارۍ به وجود چارواکو د فلمی صنعت ہالی ووډ فلم جوړونکو ته د اسامه د وجلو پر عملیاتو د فلم جوړولو اجازه ورکړې ده. دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل نور.
دا امریکا ورسپانې پولیټیکو کې جوش گریسٹین لیکي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا د اسامه بن لادن د وجلو آپریشن په اړه خپور شوی پټ اسنادو خپرېدو د خبرداري باوجود چارواکو د فلمی صنعت هالی ووډ فلم جوړونکو ته د اسامه د وجلو پر عملیاتو د فلم جوړولو اجازه ورکړه. د سی آی ای او پینټاګون جگپوري چارواکو په دغو ودانو او په سپینه ماڼۍ کې د عکس بندۍ اجازه هم ورکړې ده. د ورسپانې په وینا تیر کال د جولای په میاشت کې د امریکا د دفاع او د استخباراتو مرستیال سیکتر مایک ویکټرز فلم پروډیوسرانو مارک بول او کیترین بیگلو ته په بریفینګ کې ویلي وو چې د فلم لپاره د امریکا ځانګړي ځواکونو مشران برخه نشي اخستلې. د پینټاګون ویاند نه پروس پر دې خبره زور چولی چې فلم جوړونکو ته د هغه کسانو نمونه ندي ورکړې شوی کوم چې نیغ په نیغه د اسامه د وجنې په آپریشن کې برخه اخستې وو. روسپانی د امریکا لیفټیننټ کرنل جیمز کریګي دخلی ویلي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو ته دا سپارل شوی وو چې فلم جوړونکو سره ملاو شي، خو هغه نو ملاو شوی. دا معلومه نه ده چې ولې دوی ملاقات نه دی کړی. د ورسپانې تر مخه د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په اوباما انتظامیه دا تورونه لګوي چې د فلم جوړونکو سره یې پټ معلومات شریک کړي چې په فلم کې ښاغلي اوباما په ښه ډول ښکاره کړي، او دا د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو لپاره ضروري ده. د اسامه بن لادن د وجنې پر عملیاتو د فلم نوم به زیرو ډارک 30 وي، او ټاکل شوی وه چې د نومبر په میاشت کې به نمایش لپاره وړاندې شي، خو اوس دسمبر میاشت پورې ځنډول شوی دی. رسپانه لیکي د سی ای ای چارواکي په دې خبر و چې فلم پروډوسر بول سره همکاري د حکومتي ادارو سره د اختلافاتو په وجه کړي چې دغه ادارو کې کسانو د پټ اسنادو پاړه پلټنې پیل کړي وي. رسپانه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د انسپکټر جنرال ویان دي د خلی لیکي چې د اوساما بن لادن پاړه فلم جوړونکو ته د خفیه معلوماتو ورکولو پلټنې روانې دي.
دانیس اجملم د پولیټیکو رسپانې د راپور مهمه برخه اوریده. اوریدونکو دنګ شبه کې بدتا مهم خبرونه وړاندې کوو او د خبرونو وروسته به نړیوالو او قومي مطبوعاتو ته کتنه کوو. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. دغه شانته تاسو ته به د خبرونې په پای کې په سیمه کې پر روانو چارو یو تبصره هم وړاندې کوو. ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه وو.
فرانس ویلی له افغانستان سره به په پرمختیایي کارو کې مرسته جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په سند صوبه کې پر یو بس برید کړی چې پکې اوه کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د افغانستان د پکتیا ځای چارواکي وایي چې وړ مشبه د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لخوا عملیات شوي چې پکې 15 تا وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي. د ترکی میډیا وایي یو ځانمرګ بریدونکي د هیواد په مرکز کې د پولیس سټیشن د باندې له بارودو ډک ګاډي الوزولې چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی.
مهم خبرونه مورید او اوس د پاکستان نی مطبوعاتو پاړه باندې د سراج ظهیر دغه راپور ته وګورو.
نن د انګریزي ژبو رسپانو ډان دی نیوز ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبو رسپانو مشرق ا جنگ او ایکسپریس پلس سرخو کې د غټ خبر په توګه د قومي اسمبلی د سپیکر فهمی دا میرزا د خلی لیکي چې د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د ناهلی سوال نه پیدا کیږي او نه به هغه ریفرنس لیږي. اج رسپانو د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون حمله شوې ده چې پکې لس کسان وژل شوې دي. جنگ او د انګریزي ژبو رسپانو ډان د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې سپریم کورټ ویلي چې د وفاقي وزیر مخدوم امین فهیم خلاف ته د ان آی سی ایل کیس لړکی ایف آی اے کاروایی وکړي. او اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا پولیټیکل انتظامی د القاعده د مشر اسامه بن لادن ابتاباد کې د موجودګۍ پته لګونکي ډاکټر شکیل افریدی پر ضد د پاکستان خلاف سازش او د مل خلاف هلو ځلو کې د ککړتیا الزام ثابتېدو باندې دته د درې دېرش کال د بند سزا او د 3,00,000 روپو د جرمانی سزا اورولیدا. ادارې لیکي چې د سزا اورېدو وروسته ډاکټر شکیل افریدی په سخته پیړه کې د پیښور غټ جیل ته لیږل شوې دي. خو په جیل کې د ساتل ډیره مهمه مسله ده او صوبایي حکومت له پکار دي چې ډاکټر شکیل افریدی د عسکریت پسندونه په جیل کې ځان له ساتي او چې دارنګ ورسره نور عام قیدیان هم نه ملاويږي چې نور تر جیل نه د تیښتې یا سره بل څه د عمل موخه په لاس ورشي. ادارې وایي چې بل طرف ته د امریکای لخوا د ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ باندې پاکستان ډیر فشار دی. اداریه اخیر کې لیکي چې یقینا د ډاکټر شکیل افریدی د امریکای لپاره خدمات ډیر اهم دي خو هغه دا وخت د دې خاورې مجرم دی او د دې لپاره هیڅ ری امریکا د پاکستان سره د خپل تعلقاتو خرابولو جوګه نه ده. جنگ رسپانه ادارې کې لیکي چې د نیب چیئرمین اعتراف کړی دی چې د پاکستان د معیشت صرف په درې شعبو کې د درغلو او سرکاري وسایلو لوټلو له وجې روزانه د 15 ارب روپو زیان کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې ملک کې د درغلو سلسله دومره زیاته شوې چې پکې لوی وړوکې ککړ دي او موجوده حکمرانانو د احتساب نه د بچ کېدو لپاره د نیب اختیارات راکم کړي دي او دا صرف د 1.5 فیصد پورې محدود کړه. اداره وایي چې په موجوده دور حکومت کې کال 2008 کې 390 اربا، کال 2009 کې 35 اربا، کال 2010 کې 825 اربا او کال 2011 کې د 1100 عرب روپو درغلی د دې خبرې غټ ثبوت دی چې موجوده حکومت د دې خدمتولو په ځای دې ته وده ورکوي. ادارې اخیر کې وایي چې باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت په سنجیدګۍ او خلوص سره ګامونه پورته کړي. غنی دا درغلی به د قام رګ رګ ته کوز شي او دارنګ به د دې ملک معیشت تباه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف لیکي د بخښنې نړیوالې ادارې د امریکا لخوا د هغه چاپی غندنه کړې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې په خپل کور کې پکې ووژل سو. د بشري حقوقو دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې امریکا په ډاګه کړي چې د اسامه په ضد عملیات د ترهګرۍ په ضد د نړیوال جنگ په لړ کې ترسره کړي، خو د بشري حقوقو نړیوال قانون دا ډول عملیات نه مني. په راپور کې ویل شوی چې د امریکایي چارواکو لخوا د خپل عملیاتو د سپیناوي په نه کولو سره داسې ښکاري چې دا یو غیر قانوني ګام دی. بلخوا بیا اداره په خپل راپور کې لیکي چې د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د 2018 کال په جون کې د سی آی ای لخوا په حراست کې د دوو بندیانو د وژنې جنایي تحقیقات پیل کړل، خو بیا وروسته په داسې وخت کې تحقیقات پرېښودل کله چې په تورن ډول د پښتنو پر مهال د سرغړونو تورنه لګېدلې وه. د بخښنې نړیوالې ادارې د اوباما د هغه بیان په اړه هم د افسوس څرګندونه کړې ده چې نوموړي ویلي وه د 2018 کال په پای کې به ګوانتانامو وتړي. د هغه خبرې اوس دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هلته 101 کسان بندیان دي چې څلور یې د پوځي کمیشن لخوا محکوم شوي هم دي. بلخوا بیا وال سټریټ جورنال لیکي د اوباما لخوا د پاکستان د ارزښت په اړه د ټولو داوو پرته له اسلام آباد سره اړیکې په شاتم بدلې دي. ورسپانه د یو باوري سرچینې پر اساس راپور ورکوي چې ولسمشر له هغه بیان څخه پر شا سوی چې مخکې د پاکستان په حق له اور کړی وو. په اوباما انتظامیه کې دنن هم له پاکستانه د بخښنې غوښتلو یا نه غوښتلو په حق له باس کیږي، خو د اوباما لپاره د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه پریکړه کول ډیره مهمه ده. ورسپانه لیکي اوباما د کاندید په حیث دا ویلی و چې کڅه هم د سپتمبر د 18 تر پیښو وروسته اصل جګړه د عراق نه بلکې د افغانستان ده، خو په ستراتیژیک ډول پاکستان د امریکا لپاره تر افغانستان هم زیات مهم دی. خو وروسته بیا د ناټو لخوا د شیکاګو په اوسنی سرمشریزه کې سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما به له زرداري سره نه ویني چې دا یو څرګند سپکاوی دی، او دا کار د اوباما انتظامیه له هغه کړنلارې سره په ټکر کې دی چې غواړي په پاکستان کې د ولسي جمهوریت غوښتونکي حکومت ملاتړ وکړي. ورسپانه زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژي یووالی امکان لري ځکه چې دواړه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخالف دي، خو د افغانستان په اړه د دوی ستراتیژي مربوطه نه ده. واشنگتن خواهش لري چې د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، خو په عین حال کې بیا پاکستان د زیاتره اغیز لرونکو افغان ډلو مخالف دي.
امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د استخباراتي ادارو په اړه راپور خپور کړی دی او په دغه کې ویلي دي چې دغه ادارو په کاروایانو کې اکثر د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي. په دې اړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې د پاکستان په اړه په داسې وخت کې د خلاف ورزو ذکر کړی دی چې یو ورځ وړاندې د اف سی آر قانون تر لاندې ډاکټر شکیل افریدی ته د 33 کاله د بند سزا واورول شو. په ډاکټر شکیل افریدی باندې تور و چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سره معلومات شریکول. د ډاکټر شکیل د کیس په اړه د پاکستان د دفتر خارجه ویان معظم خان صداسی وویل،
I think as far as the case of Mr. Afridi is concerned, it would be decided in accordance with Pakistani laws.
زه فکر کوم چې ترسو د ډاکټر شکیل افریدی د کیس تعلق ته د دې فیصله به د پاکستان د قانون مطابق په پاکستانی عدالتونو کې کیږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو او د دې رپورت په اړه سیاستدانان د قانوني او بشري حقوقو کارپوهان سره نظر لري. کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومت اتحادی عوام نیشنل ګوند د قامی اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پختل نو هغه ویل
دا خوشی دی چې دغه تا وګورو نو کوستان کې هم کسانې راو باسلی دي او وشتي دي بکسه بلوچستان کې ټارګټډ کلینګ کافي ډېر دی. کراچۍ کې چې کوم حالات دي نو چې دې ټول سيزونه ته وګورو نه د هيومن رائټس هغه وایلیشن دی. دا ایچ آر سی پی هم په دې باندې رپورټ ورکړی دی د ښځو خلاف کوم تشدد دی. د هغې هم ټول ته پته دی پاکستان د حکومت رپورټونه وایي چې ډېر زیات تشدد زیات شوی دی.
د قانوني چارو تجزیه کار او د بشري حقوقو په چارو نظر لرونکي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کوم څه چې رپورټ کې ښودلې شوی دی پاکستان کې د دینه زیات حالات خراب دي. د زیاته کړه
زما خپل خیال دا دی چې دا حالات د دغه نه هم زیات خراب دي کم چې په دې رپورت کې راغلي. زما خپل خیال دا دی چې دا انتظامی مسله نه ده، دا ایديولوژیکل مسله دي. او سو پورې چې مونږه په خپل ایديولوژي کې کریکشن نه کړو پاکستان متعلق چې کوم زمونږ نظریه ده د دې د جوړېدو متعلق په دې کې د اوسېدون کې خلکو متعلق دا غي د سیاسي مذهبي سماجي حقوقو متعلق چې مونږه یو صحیح انساني سوچ نه
خپل کړي نو دا مسلی به نور زیاتیږي.
د ذکر وړ ده چې په یاد رپورت کې ویل شوی دي چې کال 2011 کې په پاکستان کې یو شمیر د بشري حقوقو خلاف ورزي شوې دي او اکثر د پاکستان سیکورټي فورسز یا امنیتي قوا او د استخباراتي ادارو اهلکاران د بشري حقوقو خلاف ورزو کې ککړ پاتې شوې دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سر زهر راپور مورد اوریدونکو او اوس یو راپور د سند سیاسي صورتحال په اړه باندې چرته چې د یو خوا د سند صوبه کې د مهاجر صوبې د جوړولو لپاره خبرې کیږي او بل خوا د دغه غوښتنې یا د خبرې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کیږي. په دې اړه ظفر کریمی د زنو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
سند صوبه کې موجود نږدې ټول سیاسي، مذهبي او ملت پاله ګوندونه د سند صوبې د ویش په حق کې نخکاری. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري بشیر جان په دې اړه وایي:
موږ دا وایو چې پاکستان ته د هندوستان نه څومره خلک د تقسیم په وخت کې راغلي دي، چې څوک سند ته راغلي دي هغه سندیان دي، که څوک پنجاب ته تللي هغه پنجابیان دي، که څوک پښتونخوا ته راغلي هغه پښتانه دي. موږ
د ایم کیو ایم چارواکی وای چې دوی هم د سند صوبې د ویش مخالف دي، خو د دوی په نظر سند صوبه کې میشت اردو ژبه ویونکي د احساسي محرومۍ سره مخ دي، نو ځکه دې تحریک سر راپورته کړی دی. د یاد شوي ګوند یو مشر فیصل سبزواری په دې حق لوای: خلق دا وای چې دوی ته په دفترونو او نورو ځایونو کې روزګار نه ورکول کیږي، خو ایم کیو ایم په دې باور لري چې دا ټول ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي، خو که څوک بیا دا لارې د ګولۍ او کنځلو له لارې بندول غواړي نو تاسو ته معلومه ده چې د اردو ژبه ویونکو لوی شمیر د ایم کیو ایم سره دي. دغه خلک به بیا ایم کیو ایم ته وایي چې تاسو د کشمیر او پنجاب خبرې کوي او موږ سره کراچۍ کې زیاتې کیږي، نو دغه خلک چې د احساسي محرومۍ سره مخ دي دوی به زموږ له سیاست څخه انکاری شي. نو ځکه موږ وایو کنن د ایم کیو ایم خبره وانه ورېدل شي نو کېدای شي دا خلک هم د سبا لپاره کوم دغه شان احتجاج کې شامل شي. خدای چې د ایم کیو ایم ډلې ګڼ شمېر غړي ورد مخه د مهاجر صوبې تحریک په ړومبیو سپونو کې لیدل کیږي. د دې پښتنې په اړه فیصل سبزواری زیاتوي: متحده قومي موومنټ کومه فوجي یا نشریاتي اداره نه ده چې خلک ورته راځي او بیا به ریټایرډ کیږي. دا یو سیاسي ګوند دی. کېدای شي د ځینو غړو دغه خیال وي، خو د ایم کیو ایم مشران د صوبې د تقسیم په حق کې نه دي. د سندي ملت پاله ګوند جی ایس این قائم مقام مشر نیاز کالانی وایي دوی هم د سند صوبې د ویشت کلک مخالف دي. 1843 کې چې انګریزانو کله په سند باندې قبضه کوله نو هغه وخت سند بیل او آزاد ملک و. ملک خو سند صوبه نه بلکې یو بیل ملک ګڼو، او دا ملک په زور د پاکستان برخه جوړه کړی شوې ده. د دې خبرې زغملو او اورېدلو ته موږ څنګه تیار شو چې د خپل ملک یوه برخه بل چاته ورکړو؟ د ایم کیو ایم حقیقي ګوند مشر آفاق احمد وای د هغوی ګوند د سند صوبې په ژبنیو بنیادونو د ویشلو مخالفت کوي، خو د یادې صوبې په انتظامي بنیادونو د ویشلو په اړه به دوی خپل دریز د کمیټې د فیصلې وروستو وړاندې کوي. که د ژبې په بنیاد دغه ویش کیږي نو موږ د دې په ضد یو، خو که په انتظامي برخه کې داسې کوم بدلون راوستل کیږي نو بده خبره نه ده. صدر او وزیر اعظم د سرایکي قام دپاره خبره کوي، نو څرګنده خبره ده چې په داسې وخت کې د ماجر قام خبره هم له نظره غورځول نه دي پکار. خو د ملت پاله ګوند جی ایس این قائم مقام مشر نیاز کالانی وایي د سرایکي او مهاجر صوبې جوړېدل باید د یو بل سره پرتله نشي، او هغه ځکه چې سرایکی قام د پیړیو راهیسې پنجاب څخه د بیل قام په حیثیت اوسېدلی دی، او دا خلک چې پرون راغلي دي د دې دپاره خو نه دي راغلي چې دوی ته د خپل زړه یوه ټوټه ورکړو چې دا واخلی او تاسو خوشحاله شئ. سند او پنجاب په دې برخه کې ځان له ځان له جغرافیایي، تاریخي او کلتوري جوړښتونه لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري بشیر جان هم ورته نظر لري. هغه زیاتوي:
سرایکی صوبې خبره کوم، سرایکی صوبا د صوبې په هغه ټولو شرایطو باندې پوره ده. دا خبره ده دا خپل جغرافیایي حدود دي، دا خپل کلتور او ثقافت دی. په دغه حواله باندې موږ وایو چې سرایکی صوبا جوړېدل پکار دي، خو د دین علاوه که نور څوک خبرې کوي نو موږ د دې یوازې مخالفت نه کوو، بلکې موږ یې باقاعده مذمت کوو، مزاحمت به هم په خاطلو باندې کوو.
د بشیر جان په خبره د سند صوبې جنوبي برخې له یادې صوبې څخه بیلول به کړکېچ نور هم پسې زیات کړي، ځکه چې د صوبې په جنوبي برخو کراچۍ او حیدرآباد کې پښتانه، بلوچان، پنجابیان او نور قومونه هم په لوی شمېر کې آباد دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې لخوا د هغوی کلیزا غونډه وشوه. د دغه غونډې په اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
د پېښور په 15 دولتي پوهنتونونو کې د افغانستان سره تړاو لرونکي زده کوونکي وایي دا سات هغوی ته په هر ډپارټمنټ کې د دوه دوه زده کوونکو د داخلي کوټه ورکړل شوې ده. باید دا کوټه دي 15 شي چې زیات نه زیات طالب علمان ترې استفاده وکړي. د پېښور په جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ کې د افغان اسټوډنټ یونین یعنی د افغان محصلینو د اتحادیې لاړخه د غوښتنې هغه وخت وشولې کوم مهال چې پر دغه ځای کې صوبایي وزیر خیبر پختونخوا واجد علي خان هم ناست وو. د اتحادیې مشر ریاض درمل وویل
په خیبر میډیکل کالج کې د 2001 کال راهیسې سیټونه نشته. د افغان ماجرونو کښته هم د تشپنیم سیټونه باندې پېښور پوهنتون کې د انټرنیشنل هاسټل پیور انټرنیشنل سټوډنټس
افغانستان زیاتر ازدکون کې غواړي چې د پاکستان په خونځو کې سبق وای
چې په یو ډپارټمنټ د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ 215 افغانان پکې فورمه اپلای کړی دي او 215 کې صرف 2 افغانان سلیکټ شوی دي. یو د مارننګ یو د ایوننګ یو د سار یا یو د ماخام دا ډیر د مشکلاتو خبره چې کسان پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې کلتوري اتاشي زردشت شمس اول د از د کون کو لستونزو نه علاوه یو بل استونزه چې افغان کډوالو ته پیخه ده او هغه داسې ده
نه غواړو چې د افغان کډوالو ستونزې چې هغه په دغه سرک باندې منګورو او پولیس او امنیتي خلګي زه په زه درې نو دم مونږ ته چونکی شکایتونه زیات راځي زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل ته توجه وکړي.
ورستو د صبح خبر پختونخوا د ځنګلاتو د محکمې وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سواد سره تړاو لرونکو واجد علي خان وویل
چې تاسو زموږ د صبح حکومت سره څومره مسلې دي. زه د افغان ماشینینو تم چې څنګه دې مشر دی هغه ته هم چې هغه لیکلې ما راکی دا زما فوج جوړیږي دا له موجوده حکومت فوج جوړیږي چې په دې خبره باندې تاسو ته کومې مسلې پیښې دي چې موږ تاسو وایو.
واجد علي خان وویل افغان که هر چیرته دی بلتون یې د ورورولۍ په بنیاد ممکن نه دی.
دا خبره دا زموږ استاذ په شریکه یو کار هغه دا زموږ استاذ حالات او د زمکه په ګور باندې چې ملي کیږي د موږ دا کړیو خو ملت نه تقسیمیږي جبر ورانیږي دوه دستور چې دی هغه نه ختميږي. اته یو سړی په جرمني کې هغه ما افغاني اته یو سړی په امریکا کې هغه ما افغاني
په اخیره کې واجد علي خان افغان محصلینو اتحادیې لپاره د 50,000 روپۍ ورکولو اعلان هم وکړ او د هغوی د ستونزو د هوارولو لپاره ورته یقین دهانی هم ورکړله.
په پېښور پوهنتون کې د افغان محصلینو غونډه په دغه اړه راپور اورېده او سوبل راپور د خیبر پختونخوا سلګرۍ محکمې تر مخه صوبه کې د ملک 15 او یا 20 د سلګرۍ ځایونو د خولې خراب امنیت دغه د سلګرۍ سنت په ډیرو حوالو باندې اغیزمن کړی دی. په دې اړه د شبیر احمد جان راپور اورو.
د خیبر میډیکل کالج هایکینګ کلب په نوم باندې د زده کوونکو یو ډلې خیبر میډیکل کالج کې د خیبر پختونخوا او شمالي سیمو د سیلګرې د نظارو او خسته زینو تصویرونه نندارتون لپاره لګولو. دغه تصویرونه هم د زده کوونکو په خپل اخستو چې پکې ورستو غوره تصویرونه اخیستونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. د دغه زده کوونکو وینا ده چې نړیوال سیلګرې لپاره خیبر پختونخوا یو ښه ځای دی. کوالټي رسو مدیره سي د خراب امنیت له وجې دغه سیمې د سیلګرې نه بالکل پاتې وي. یو کون کی دیلر کے مشال لیڈو توائی
تیک رحمان تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ ایم او کے ایم سی ہیکنگ کلب کے کیبینٹ ممبر ایم سر سنگھ چمنگور دل تحالت نن سوا خو صوبی کے ڈیر زیاد خراب دی دہشت گردی اور سب بمون دھماکے کنا اور ٹوریزم سائڈ بیخی فلاپ شو اور داخو سر ٹوریزم چراغ اور دوبارہ رینیو شو اور بل الکان الپکار دے چی ہر یو سنگھ چی کے ایم سی کے ایم سی ہیکنگ کلب ددا سے ہر یو یونیورسٹی کے خپل کلب جوڑ شی اخپل اسٹوڈنٹان لے گی پاکستان ڈیر خستہ ڈیر ٹریک سیتا سو قتل پکچرس کے نو کار دے چې موږ د بل ملک یا بل ځای ته ځو خپل ملک کې ټریکینګ وکړو.
دغه د کوم کې وای چې د سیلګرې د ودې لپاره چې دوی کومه هله ځلې کوي زیاتره دوی د خپل جیب نه خرچ کوي او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری د پرمختګ لپاره دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي. یو بل زده کوونکی امیر پدې لړکې صدارنګ وایي دا چې د خیبر پختونخوا د سیلګری اداره په دې لړ کې څه کوي نو د خیبر پختونخوا ټوریزم کارپوریشن مشر مشتاق مشال لیډو ته وایي
ټیرریسټ اکټیویټیز او ملټنسي د وجنا د تیر شو سو کالونه په دې صوبه کې د سیاحت انډستری ته یو ډیر ناقابل تلافي لاس شوی دی. خو د تیرو څلورو کالو راشي ټوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا چې کوم دی باقاعده هنر میلې فوډ فیسټیوالز پیراګلایډینګ کیمپینګ دغه اکټیویټیز کړي د شندور پول نه علاوه اوس موږ یاد پولو کوو کوم کې خرابات سره چې کوم دی یو فری سرویس شروع کړی دی. خاص طور باندې چې نن سبا زمونږ په ملک کې د انټرنیشنل ټوریزم ټرند کم دی نو په کاردار چې موږ په مقامی سیلګری باندې چې کوم دی زیاته توجه ورکو.
د خیبر میډیکل کالج هایکینګ کلب دغه زده کوونکو وینا وه چې داسې قسمه هلو ځلو مقصد نړۍ ته دا ښودل دي چې خیبر پښتونخوا یو پورم نه او د سیلګری لپاره یو زړه راښکونکی ځای دی. دوی نه یوازې خپل ځوانان نه بلي بلکې نړیوال سیلګرو ته هم بلنه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تیر ورځ د امریکا د سفارت کمرشل کونسلر براین مکلری د خیبر پختونخوا د تجارت د خونی دوره وکړه او د خیبر پختونخوا د تجارتي ټولنې سره د لیدلو پر مهال وویل چې د تیر کال نه د پاکستان او امریکې اړیکې ترنګلې دي. ولې بیا هم د دواړو هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې خپلې تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. په دغه اړه د غلام غوث راپور اورو.
په پاکستان کې د امریکای د سفارت کمرشل کونسلر براین میکلری د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دوره کړې ده او هغلته کې د تجارتي ټولنې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د پرمختګ په اړه خبرې اترې کړې دي. او براین میکلری په دې مهال د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د بایلیټرل انویسټمنټ ټریټي په نوم د یوې تجارتي معاهدې لپاره د پاکستان او د امریکای د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او په تیرو لنډو ورځو کې په دې لړ کې هڅې توند کړې شوې دي. خو په رسمي توګه لا دغه تجارتي لوازنامه نه ده اعلان کړې شوې. د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي لوازنامې باندې د تیرو لسو کالو راسې غور روان دي خو دا وخت د دغه لوازنامې لپاره په هڅو کې توندي راغلې ده او دا ډېره ښه خبره ده. خو په رسمي توګه لا دغه لوازنامه نه ده اعلان کړې شوې. زما په فکر د پاکستان او امریکای ترمنځ چې اړیکې په سمون شي نو زیات زور به په اقتصاد وي. د امریکای او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خرابې امنیتي وضع په تناظر کې به سرنګ د پاکستان او امریکای ترمنځ تجارت او اقتصادي هلو ځلو ته وده ورکړې شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکای د سفارت تجارتي کونسلر براین میکلری وویل قبایلی سیمو ته زه په خپله نه یم تللی خو هره ورځ مې د قبایلی سیمو په اړه لوستلی دي. خو که چېرې زه هغلته کې لاړ شم نو زه به خلک په کاروبار او تجارت کې مصروف کوم. کاروبار ډېر خلک د وسلوالو فعالیتونو نه لري ساتلی شي. په دې کې څه شک نشته چې کاروبار ډېر تعمیري وي. که چېرې ته خلکو ته روزګار ورکې او د مارکیټ روزنه ورله ورکې نو بیا به تندروي دوی خپل ځان ته نه راکاږي. په خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د دې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز وویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې د خیبر پختونخوا د تجارت او تاخ ته د امریکای د تجارت پوهان او د تجارت کونسلران را روان دي.
سو اگین اټ از ا ګود ساین دټ وی هاف بین ریسیوینګ مور کمرشل اند اکونومیک.
د براین میکلری په وینا په خیبر پختونخوا کې د تجارت ډيري موقع دي او د خیبر پختونخوا کاروباري پلاوي به امریکای ته لیږدول شي او د دوړو هیوادونو ترمنس تجارت ته به وده ورکول شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بجلی د نشتوالي له کبله که یو خوا د خلکو روزانه ژوند اغیزمن شوی دی، د هغې سره سره په دغه سیمه کې صنعتونو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. په دغه اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور اورو.
د میلونو مالکان وایي چې د هر ورځ په حساب تر څلوېښتو زرو پورې تاوانونه کېږي. بجلی ماتل کېدو په وجه د خپلو شو تاوانونو په هکله د سیمې د فلور مل مالک حاجي محمد امین مشال رډیو ته سداسې وویل:
تقریباً
65 لاکھ علاوہ افغانستان تہم وڑ وڑ لے کی دورس پیسہ بیو فلور مل او ستن پنج ٹن وڑ تیراوی خو مل مالکان زیادوی چدغ سلسلہ دیاوی انہیں نسیات وحت کی گی چبند شوی دا. مالکان وائی چ بجلی ماتل کے دو پاس د ملونو د بجلی ستونزا حل کولو د پارا د بجلی محکمہ لخوا حس بل انتظام نہ دی شوی. د ہنگو فلور مل ایسوسی ایشن مشر زید اقبال بنگش مشال ریڈیو پلار بجلی بحال کے تو قختنا کرے دا
ایمرجنسی کے بندوبست کولو سلنا یا داؤد خیلو فکر نہ بے کولو جی، چونکہ اغام دے زن نشتا دا صرف کوہار تا بجلی بحال کرے دا اور ہنگو اور سرزئی وغیرہ تر عظیمی بانے پورے جی بالکل بجلی مکمل طور پر نشتا دا.
واضح دی چې په کوهاټ ګر سټیشن کې هول لګې دو په وجه د ضلع هنګو بجلی ماتل شوې ده. بجلی محکمې تر مخه هول اضافي بوج راتلو په وجه لګېدلې وو. موږ چې کله د پیسکو ویان شوکت افضل نه میلونو ته ایمرجنسی لاین ورکولو او د سیمې بجلی بحال کېدو په اړه وپوښتل، نو په ځواب کې مشال لډیو ته سداسې وویل: دوڑو ملونو مالکان خوختنه کبی چی بجلی بحال کے دو پلر کے حکومت کو ٹلی گامونا پور تکڑی.
اوس اورو چی دا ڈیر اسماعیل خان دا یو سیم سید نگر اسیدون کی دا کم استنزو سرا مختی.
د ډیر اسماعیل خان شار نه دل ودیس په لوري د ډیر اسماعیل خان د رازنده پلیار د شپږ کیلومتر په فاصله د سیدنگر او سیدونکو د غنو او رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیدنگر یو سیدونکو فیض محمد شرانای دا مشکلات په دارنګ بیانوي:
دلته د بجلی او د اوبو او د نکاسي ډیر لوی پرابلم دی. شلو د اوبو هم پرابلم دی. کوم ګورنمنت هاي سکول سي دا غا خاص د پړای مزانست از مور بچان سکول پکشي سي پاره کې اسم نست سے برائے نام تعلیم نم دے دا گلے گورا دا کچھ دا نالے گورا دا اوبو ولیاڑ دے پدو بندی دا مچھر مچھر بیماریاں لدو زا دا دے ارکان ملیریا دا گر دے لدو زا پیشا گے.
سید محمود مسعود ویائی چھ دی صحت او ٹیلی فون سہولیات بے خینشتا دی صحت دے ادارو رونا باند او دی ٹیلی فون پم زک کش وڑ دلائی کے بل بے خیو روز تدائی
دے چلے اے بنرستا دے ہار لوری تا گان گان پروتے و بوئی رنجینا لگی جی دے علاج او دی مالجی اس سہولیات نشتا.
د سید نگر دے اسے دن کیو دے مشکلاتو پا باریک سے چمشال ریڈیو دے ڈیر اسماعیل خان کوارڈینیشن افیسر حمید اللہ شاہ سرا تماس ونی وہاں اگوی لوز وقت چھ دوی با دغا مشکلات الور پوڑی آکے منتا ور ورا سوی چھ دے حل دے پارا یہ لیار ہوارا شی تاسے چھ دکمی علاقی
ذکر کو دلتا دا واقعی مسلی دے بھی لے ہمستا و بانستا بھی اور تلیفن ہم تاسے پا گتا کرن چھنا دا ایشو بزانتا ریسکا.
د سید نگر و سیدون کی غوښتنه کوي چې د حکومت او ډیر اسماعیل خان انتظامیه چارواکي د دې دوه نیمګړتیاوې پوره کولو په غرض ګړندي قدمونه پورته کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د خبرونه خیره شی بی د اوریدونکو د عبدالحی کاکړ نه د دی وخت مهم خبر نور.
فرانس ویلی له افغانستان سره په پرمختیایي کارو کې مرسته جاری ساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی. او بلخوا د امریکا د سینټ یو کمیټي د پاکستان د حکومت لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د بند سزا ورور په غبرګون کې د دې هیواد سره په امریکا امداد کې د 3 میلیون ډالرو د کمی راوستلو منظوري ورکړې ده. د امریکا تجارتي استازي ابراهیم مکلري د خیبر پښتونخوا د چمر اف کمر دورې پر مهال ویلي کې چیرې په پاکستان سره د دوی اړیکې سمې سي نو په خپل منځي تجارت به زور وکړي. د پاکستان پولیس وایي د وسلوالو په سند صوبه کې پر یو بس برید کړی چې پکې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د ترکی میډیا وایي یو ځانمرګ بریدونکی د هیواد په مرکز کې د یو پولیس سټیشن د باندې له بارو د ډک ګاډي الوتوري چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر ژکو روغ د پنجمې پر ورځ ویلي په روانه ګرموي کې د اولمپیک کېدونکو کلوب کې سعودي ښځو ته د مقابلې اجازه ورکول لپاره د هیواد سره خبرې روانې دي.
اوریدونکو د سره زمون د خبرونه وخت پای تر سی خپل قربا شاهین بندری او د مشال لیډو ټولو همکارانو لای اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.